یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پنچیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي مقاومت وسلوال یو بل ته لاس په ماشه شوي. د کابل هوایي ډګر شاوخوا د رامنځته شوې شخړې حال هم درکوو. یو افغان ګارد پکې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د اسلامي همکاریو سازمان له افغانانو سره د همکارۍ په هدف کابل ته پلاوی لیږي.
هغه اقتصادي کړکېچ او ناورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
او بریتانیا د افغانستان په اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي. د غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. که تر پایه مو ملتیا وکړی، دویمه نیمایي کې درته ژوندای اونیز بحث لرو او پر دې پکې خبرې کوو چې د حکومت د جوړېدو په وړاندې عمده او اساسي خنډونه څه دي. خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلوو. احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. طالبان وایي د بغلان، بنو، پل حصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي او پنچیر کلابند دی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس اټکل کوي چې افغانستان به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي او اروپایي ټولنه وایي چې د افغان کډوالو سیل ته به اجازه ورنه کړي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د بغلان ولایت، بنو، پل حصار او د سلا ولسوالۍ تصفیه کړي دي. د طالبانو مخالفو وسلوالو تیره اونۍ ادعا وکړه چې دا سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي چې په د سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې وویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنچیر په دروازه کې ځای پر ځای شوي دي. په بیان کې راغلی چې د سالنګ لاره خلاصه ده او طالبانو پنچیر کلابند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنچیر کې د طالبانو له مخالفې جبهې سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. د جرمني پوځ وایي د کابل د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پوځ په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې په دې نښته کې ناپیژاند وسلوال، امریکایی او جرمنی ځواکونه او افغان ګاردان ښکېل وو. په بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی نه ده روښانه شوی چې آیا وژل شوی کس همغه طالب وسلوال دی چې د هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف و که بل څوک. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو څو ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکول کېږي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم اووه کسان وژل شوي وو. ولسمشر جو بایدن وایي د اګست له 14مې راهیسې له کابل څخه شاوخوا 28,000 کسان ایستل شوي چې په دوی کې امریکایان، د نورو هیوادونو وګړي او هغه افغانان شامل دي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. ښاغلی بایدن چې تېره شپه یې په سپینه ماڼۍ کې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستو د پروسې په اړه ملت ته وینا کوله وویل چې یوازې په تیرو دوو ورځو کې له 11,000 زیات کسان ایستل شوي. بایدن وویل دغه کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارټر الوتکو کې ایستل شوي. ولسمشر بایدن وویل دا پروسه به لا چټکه شي او د ملي امنیت ټیم یې پر دې غور کوي چې د اړتیا په صورت کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو مهلت چې د اګست 1 ده وړاندې وغځوي تر څو له د هېواده ټول امریکایان، نور بهرني وګړي او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی په خوندي ډول وایستل شي.
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابله د زرګونه کسانو ایستل به ګران او دردونکی کار وي. د دومره ډیرو کسانو د ایستلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردونکې او زړه ماتونکې دي. د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي.
بایدن زیاته کړه چې د امریکا پوځ د خلکو د وتلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامدار تماس کې دی. د افغانستان بانک پخوانی رئیس اجمل احمدی اټکل کوي چې افغانستان به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. احمدی چې له هېواده وتلی پرون یکشنبه له امریکایي بلومبرګ شبکې سره په مرکه کې وویل کمزورې افغانۍ، لوړ انفلاسیون، د وارداتو اوچت لګښت او د پانګې کنټرول هغه ستونزې دي چې د افغانستان پر وړاندې پرتې دي. احمدی زیاته کړه چې د متحدو ایالاتونو پریکړې چې د افغانستان د مرکزی بانک د 9.5 میلیارد ډالرو ډیره برخه یې کنګل کړې هم د افغانستان اقتصاد له ستونزو سره مخامخ کړی. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 500 میلیون ډالرو په ګډون چې نن د اګست په 3 یې باید حکومت ته سپارلی وی طالب واکمن نړیوالو پورونو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړي دي. د احمدي په وینا افغانستان د کورونا د اوبا، وچکالۍ او د بې ځایه شویو کډوالو له ستونزو سره مخامخ و او اوس څلورمه ستونزه هم پرې ورزیاته شوې. افغانستان چې د نړۍ یو بېوزله هیواد دی او شاوخوا 18 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري، زښت زیات د نړیوالو په مالي مرستو متکي دی. جاپان له افغانستان د خپلو اتباو او افغان همکارانو د ایستلو لپاره نن یوه پوځي الوتکه کابل ته استوي. دا خبره د جاپان د کابینې منشي کاتسونوبو کاتو خبریالانو ته وکړه او وی ویل چې دا یو عاجل بشري اقدام دی چې په داسې یو سخت حالت کې د جاپانی وګړي باید له افغانستانه وایستل شي. هغه ونه ویل چې جاپان به څومره کسان له افغانستانه وباسي، خو مخکې له دې جاپاني چارواکو ویلي چې په کابل کې خپل سفارت بند کړی او لږ تر لږه 12 کارکوونکي ایستلي او محدود شمیر هلته پاتې دي. او د سلوینیا صدراعظم یانیس یانشا وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یانشا چې هیواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورهیي مشري کوي پرون پر ټویټر ولیکل اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لاره نه پرانیزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره مرسته کړې ومني. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې په اروپایي ټولنه کې د 2015 کال د کډوالو بحران بیا تکرار نشي. هغه مهال له 1 میلیون زیات کسان چې په منځني ختیځ کې له جګړو او بېوزلۍ تښتېدلي وو د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوتل. د اروپایي ټولنې یو شمېر هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوالو ته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې خوندي ځایونه برابر شي.
غرمنۍ خبری خپرونه او ری راځو د خپرونې د سر راپور ته. که څه هم طالبانو ویلي چې له څو خواو یې پنجشیر ته خپل وسلوال نږدې کړي، خو په ورته حال کې ټینګار کړی چې غواړي ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. طالب چارواکي وایي لا هلته جګړه نه ده پیل شوې او دوی د تفاهم په هڅه کې دي، خو د دویم مقاومت له ډلې چې مشري احمد مسعود کوي کسان وایي چې خبرو ته لیواله دي، خو تر اوسه دوی هم وایي چې دغو روانو خبرو هیڅ پایله نه ده ورکړې. دا چې په پنجشیر کې وروستی وضعیت څه دی، طالبان او هلته د ځایي مقاومت مسؤلین په اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو پرون د پنجشیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواو د دې ولایت دروازو ته ځانونه رسولي، خو لا یې دا سیمه تر خپلې ولکې لاندې نه ده راوستې. هلته د احمد مسعود په مشرۍ د دویم مقاومت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی، خو د دې ستونزې د سوله ییز حل هڅې هم روانې دي. دواړه لوري وایي د جګړې د مخنیوي او یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره یې اړیکې نیولي، خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د دې ترڅنګ د جګړې د پیښېدو احتمال هم شته، خو طالبان وایي لا جګړه نه ده پیل شوې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
پنجشیر ته د تخار او بدخشان او ځینو نورو له طرفو څخه زموږ ځواکونه رسېدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسېږي او د مفاهمې او د سلامیزې لارې څخه دا خبره خلاصه شي.
طالبانو له پنجشیر پرته په ټول افغانستان خپله واکمني پیل کړې، خو په بغلان کې هم د دوی او دویم مقاومت ډلې ترمنځ 100 ولسوالۍ لاس په لاس شوي. د دویم مقاومت ډلې چې خپل مرکز یې پنجشیر اعلان کړی، د سوله ییز حل لپاره لیوالتیا ښودلې، خو د جګړې چمتووالی هم لري. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتی نن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره اړیکې نیول شوي، خو لا یې پایله نه ده ورکړې.
ما با گفتگو و مذاکره باور داریم.
موږ په خبرو او مذاکراتو باور لرو. د مذاکراتو لپاره زموږ خبرې روانې دي. د دواړو خواو ترمنځ اړیکې هم نیول سوې، تر اوسه دا خبرې پایله ته نه دي رسیدلې. هیله لرو چې یوه پایله ورکړي. که دا خبری پایله ور نکړي او طالبان د جګړې زور ویلو او تاوتریخوالي په هڅه کې وي، نو د افغانستان د ازادۍ او دفاع لپاره بشپړ چمتووالی شته.
افغانستان وجود داره.
هخواله افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امرالله صالح چې ځان د هغه ځایناسته اعلان کړی، نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلی، طالبانو ته یې په اندراب کې له درنې مرګ ژوبلې اړولو وروسته دوی خپل جنګیالي د پنشیر دروازې ته راټول کړي. هغه زیاته کړي د سالنګ لار هم د دوی د کسانو لخوا تړل شوې ده، خو طالبانو بیا نن یوه تازه خبر پاڼه کې ولیکل د بغلان، بانور، پل حصار او د سلا ولسوالۍ په بشپړ توګه تصفیه کړي. ځواکونه یې د پنشیر په دروازو کې دي او د سالنګ لار هم پرانستې ده. د دویم مقاومت ډلې په ښکاره د یو داسې نظام غوښتنه کړې چې ټول نورې پکې ګډون ولري او دوی د منلو وي. هغه څه چې په یو ډول په واک کې د دې ډلې د ونډې د معلومېدو په معنا دي، خو طالبانو سره له دې چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو ژمنه کړي، خو بیا هم د دې ډلې په پخلا کېدو نه دي بریالي شوي. طالبان وایي د یو داسې نظام د جوړېدو په اړه پراخې مشورې پیل شوي چې ټول افغانانو ته د منلو وي. دوی هر څه ژر د داسې یو حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړی، خو د دې نظام د څرنګوالي په اړه لا هم کره معلومات او تفصیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو اتو ورځو راهیسې د واک د سیاسي تشې سره مخ دی او بدو اغېزو یې پر اقتصاد سربیره د خلکو روان هم ځپلی دی. یوه بل اندېښنه بیا د هغې ولسواکۍ په اړه ده چې خلک یې د ټاکنو له لارې د خپل ټولواک یا مشر د ټاکلو په اړه لري. ډېری وایي ویر لري چې حدسنا د یو داسې نظام د جوړېدو ډبره کېښودل شي چې د جمهوریت او ولسواکۍ ټغر له یو سره ورټول کړي.
ومو اوریدل چې طالبان وایي له څو خواوې د پنشیر دروازو ته خپل وسلوال نږدې کړي دي، خو په ورته وخت کې دغه ډله ټینګار لري چې دوی هڅه کوي دغه رامنځته شوې شخړه د سولې او خبرو له لارې هوار کړي. هلته د ځایي مقاومت مسؤلین هم د ورته خبره کوي، خو تر اوسه سیاسي هلې ځلې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان اړوند بله توده موضوع د کابل د هوایي ډګر شاوخوا وضعیت دی چې تازه راپورونه وایي دغلته نن سهار په شمالي دروازه کې شخړه سوې ده او ګډوډي لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې نن سهار د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه وویل چې ښایي د کابل څخه د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو ایستل د اګست د میاشتې د پای تر ضرب الاجل هم واوړي. همکار می اجملان دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل لدن اورو چې دا مهال استودیو ته وصل دی. انسب سټډي مشي، د کابل د هوایي ډګر وروستۍ حال څه دی؟
مننه لودین صاحب. دی کابل په هوایي ډګر کې متاسفانه نن هم ماغسي ګډوډي او ستونزې روانې دي، لکه په تیرو ورځو کې چې خلک شاهد و. پر لپسې دی کابل د هوایي ډګر له شاوخوا نه بوګنوونکي او زورونکي تصویرونه خپاره کیږي. د دوشنبه په ورځ سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي په یوه اعلامیه کې کړې ده. په دې انلاین خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ډزې د ناڅرګند وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. په بیان کې دا نه ده روښانه شوي چې آیا وژل شوی کس د طالبانو له هغو جنګیالیو څخه دی چې دا هوایی ډګر د ساتنې او امنیت لپاره ګمارل شوی کنه. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو د امریکا له خصوصي هوایی شرکتونو غوښتي چې له کابل څخه د خلکو په ایستلو کې ورسره همکاري وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یوه وینا کې دا پروسه له ننګونو ډک او بلل ویل ښایي د اګست میاشتې تر پایه پورې چې د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی دا بهیر بشپړ نشي او ښایي وغځېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا په کابل هوایي ډګر کې د داعش د وسلواله ډلې لخوا د احتمالي برید خبرداری هم ورکړل شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلوان د سی این این ټلویزیون سره تیره شپه په یوه مرکه کې وویل چې دا ګواښ رښتینی او جدي دی. تر دې مخکې د برتانیا پوځ ویلي وو چې د کابل له هوایي ډګر څخه بهر په تیرې وی اونۍ کې پر روانو ګډوډیو کې لږ تر لږه اووه افغانان وژل شوي. پوځ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ډېر جزئیات نه وو ورکړي، خو دا شمېر په ځینو نورو رپورټونو کې تر دې مختلف دی. د ناټو یو چارواکي ویلي چې په تیرو اوو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې په ډزو وژل شوي او ځینې تر پښو لاندې شوي. د امریکا ولسمشر وایي چې پوځ یې د طالبانو سره په تماس کې دی څو د افغانستان څخه د خلکو د خروج پروسه اسانه شي. او جو بایدن په وینا طالبان له هوایي ډګر څخه د خلکو په ایستلو کې له هوایي ډګر څخه بهر د ساحې په پراخولو کې همکار، چیرې چې لسګونه زره اسناد لرونکي او بیا اسنادو افغانان له افغانستان څخه د وتلو لپاره راټول شوي. طالبانو په کابل هوایی ډګر کې د روانې ګډوډۍ پړه پر امریکا متحده ایالات واچوي. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅ څوک په افغانستان کې محصور نه دی. د ده په وینا هر څوک کولی شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزې او پاسپورټ او اسنادو له لارې ولاړ شي. نوموړي په یو خپاره کړي پیغام کې چې پرون په رسنیو کې خپور شو د کابل هوایي ډګر کې د رامنځته شوي ناورین پړه پر امریکا واچوله، ویې ویل له اړتیا پرته د ده په وینا خلک په غیر قانوني توګه له افغانستان وباسي. متقی په وینا د کابل په هوایي ډګر کې وروستی وضعیت د ټول هیواد پر اقتصاد او نورو چارو هم ناوړه اغېز کړی، ځکه د ده وویل چې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت د افغانستان نور هوایي ډګرونه هم غیر فعال کړي دي. هغه یو وار بیا ډاډ ورکړ چې دوی هیڅ چا ته خطر نه پیښوي، هغه که له امریکایانو سره یې کار کړی وي، له ناټو سره یې کار کړی وي یا بهرنیان وي، هغه څه چې طالبان وخت په وخت خلکو ته دا ډاډ ورکړی.
ډېره مننه کور مودان. زموږ همکار اجمل اندو چې ویلې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکا او ناټو متحدانو لخوا یې د لسګونو زرو کسانو ایستل، که څه هم له ګډوډۍ سره مخ دي خو لا هم دوام لري. دغلته د راپورونو پر اساس نن سهار د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډازو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او څو نور ټپیان دي. ډزې هم له نامعلوم لوري شوې دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211 2411. شمېره بیا وایم 00422211 2411.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واورئ چې او آی سی یا د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې افغانستان ته یو پلاوی لیږي. خو اوس راځئ چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د اقتصاد او مالی چارو کمیسیون ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د مالی وزارت او اړوندو ادارو کاري بهیر پیل شي. د مالی وزارت ویان رفیع تابعی نن ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسیون په لومړنۍ ناسته کې ژمنه وکړه چې دوی د کار د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري او ټینګار یې وکړ چې شته ستونزې او خنډونه به په مشترک ډول حل شي. نوموړي وویل د مشرتابه پلاوی په لومړنۍ ناسته کې د ملي بودیجې څرنګوالی او لګښت د ګمرکونو عمومي وضعیت لسره ورونو او نوی سیستم د ګټو او فعالیتونو او نورو چارو په اړه معلومات ورکړل شول. وزارت وایي د هیواد ملي عواید راټولېدو، مالیاتي او غیر مالیاتي عوایدو، د دولتي شرکتونو د فعالیتونو او لاسته راوړنو او همدارنګه د مالی وزارت د تشکیل په اړه هر اړخیز بحث وشو. چارواکو ژمنه کړې چې ډېر ژر به دولتي مامورین خپلو دندو ته ستانه شي او ټول سیستمونه به بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی او د طالبانو د دعوت او ارشاد او امنیتي ارګانونو مسؤلینو ترمنځ ناسته وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی لومړی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې په ترڅ کې د خصوصي سکتور د شته ستونزو په اړه خبرې وشوې. نوموړي وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مشرتابه پلاوی د خصوصي سکتور د شته ستونزو لکه د ګمرکونو بندیدل، د سوداګرو او د هغوی د کورنیو د امنیت، د پانګو بندیدل، د ودونو هوټلونو بندیدل او په وارداتو او صادراتو کې د شته ستونزو په اړه بحث شوی او طالب چارواکو هم ژمنه کړې چې د یادو ستونزو د لمنځه په برخه کې به کوټلې ګامونه پورته کوي.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. راځو بیا هم د افغانستان دننه حالاتو ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی وایي چې افغانستان ته به د دې سازمان استازي واستوي څو د افغانستان د بحران د حل او افغانانو ترمنځ د ملي پخلاینې لپاره کار وکړي. تفصیل له احمد تکل ناورو.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پرون د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره فوق العاده غونډه وکړه. او آی سی پر کابل د طالبانو لول کې ورسته په افغانستان کې د رامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره د ټول شموله ډیالوګ غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان له پرونی غونډې ورسته په یو بیان کې د افغانستان له راتلونکي مشرتابه او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې افغانستان باید بیا هیڅکله د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل نشي او تروریستانو ته باید اجازه ورنکړل شي چې په افغانستان کې د پخودي خودلو ځای عمومي. طالبانو د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته چې پر متحدو ایالاتونو د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤلیت منلی و پناه ورکړې وه چې په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې وپرځاوه. د او آی سي سکرتر جنرال یوسف الیسامین په افغانستان کې د بشری کړکیچ یادونه وکړه او ویل چې د دې سازمان استازي به افغانستان ته واستول شي څو د سولې، ثبات او د افغانانو ترمنځ د پخلاینې پر اهمیت ټینګار وکړي. په بیان کې د افغانستان د کړکیچ له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه شوې چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، په ګډه کار وکړي او د زغم د اسلامي اصل په رڼا کې د افغانانو د ژوند او امنیت حق خوندي کړي او درناوی ورته وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همداراز پر خپلو غړو، اړوندو اسلامي مالي مؤسسو او شریکانو غږ کړی چې سمدستي د هغو افغانانو لپاره چې ډیر اړ دي د بیړنیو مرستو په برخه کې اقدام وکړي. خو په پرونۍ غونډه کې د هیڅ هیواد لخوا هم د نویو مرستو کومه ځانګړې ژمنه ونه شوه. په او آی سي کې د آسیایي هیوادونو په استازیتوب د بشري حقونو کمشنرې اسیلا وردک تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې د سازمان پر روان کړکیچن حالت کې له افغانستان سره ډېره مرسته کولای شي.
اول خو زما خواست درخواست به داوید اوایسی نه چې ډېر خلک بیزایه شوي دي افغانستان کې، دوی سره باید مرستې وشي. دوامه خبره هغه خلک چې واقعا دوی په خطر کې دي، دوی امن ځای ته باید ورسوي او انتقال کې د افغانستان ځکه دوی ژوند په خطر کې دی. او هغه اقتصادي کړکیچ او نورین چې اوس په افغانستان کې روان دي، دوی سره باید نور ملکونو سره باید خبرې دوی وکړي چې د افغانستان د خلکو سره باید په دې حیثیت کې دوی مرسته وکړي.
میرمن ورداک زیاته کړه چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان همدراز په افغانستان کې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د یو حکومت په جوړولو کې هم مرسته کولای شي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یا او آی سي 55 غړي لري او مرکز یې د سعودي عربستان په جده ښار کې دی. د سازمان په تیرو څو کلونو کې چې طالبانو د افغانستان د مخکنی حکومت پر ضد جګړو ته زور ورکړ، څو ځلې له طالبانو غوښتي و چې له تشدد خلاص واخلي او د سولې لاره ونیسي. خو د اشرف غني په مشرۍ حکومت د زمري په څلورویشتمه وروسته له هغه وپرځېد چې طالبانو د هیواد د لویو ښارونو د نیولو په دوام پر پلازمینه کابل ولکه ټینګه کړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي د جوړېدو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالات په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي، سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن ګډون وکړي. تفصیل یې د احمد تکل په راپور کې.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وګي اسمبلی په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو سرمشري زرا بللې ده. کاغلی جانسن پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماخام خبر شوې لې مهمه ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خوندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو په خوندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خو د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو تایید کړی چې ولسمشر جو بایدن بل افغان کډوالو سره د بشري مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسا، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړې ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلورویشتمه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپلو سرتیرو او هغو افغانانو د ایستلو لپاره چې د امریکا له پوځ سره کار کړی و افغانستان ته په موقتي ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو دا ماموریت د اګست د 1 له مهلت سره سم ترسره کړي. خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یې وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی او ډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلي جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خپره شوي، راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوی حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازی وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي، او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. و مورېدل چې برېټانیا غواړي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه وغواړي. په همدې حال کې امریکا ویلي چې د دوی ولسمشر جو بایدن به هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. اوریدونکو، که تاسو د ازادي راډیو په خبرونو نظر لرئ او یا مو هم په سیمه کې څه ستونزه وي، کوم خبر وي، له موږ سره په دغو نویو شمیرو شریکه کړئ. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې هم د لنډ مهال لپاره بدلې شوې دي. تاسو ته زه دا شمیرې وایم، هیله ده چې درسره ولیکئ: 00 420 11 2 45 01. بل شمیره ده 00 420 02 12 41 01. اوس هم زو په همدې شمیرو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
مثل احمدی ام د ننګرهار ولایت څخه. موږ په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتللو باندې پلان د انتخاباتو باندې خوشحاله یو. اول دا چې د افغانانو د وینې تویدل ودرېدل، دویم دا چې د ځواکو لاسونه د ظلمونو نه وچشل، او همدارنګه د غلو مخه ونیول شوه، او په راتلونکي کې چې د کومې اقتصادي ستونزو ویره موجود ده، نو د هغې د ختمېدو ته هم خوشبینه یو. السلام.
نجیب گل مان لائم لغمان ولایت ولے دوبارہ مسجد اسلامیہ مہارات نمنگ بیر بیر خوشحال ہے اور اسلامیہ مہارات اور اطول ہم کاری مرست ہوئی کلو بولا سا امیدا خواہش. السلام.
السلام علیکم. ہمارے مزہ لغمان کا کناڑی کے نول طالبان کا پورا اطمینان حاصل کرو دیو کا نظام حکومت اللہ رسل دے کامیاب میں.
السلام علیکم. زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کرښه مه زما دغه طالبانو لوړپورو چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خونزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي، خو دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړي نو دی ولې نه راځي سره، خو په دغه کې دی برخه واخلي، او که چیرې چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي چې، او که نه پر ټول ملت یې غږ وکړي په اجازه واخلي، ټول به دعایې ورته وکړي سره. دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زریاس لغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریږدم. د ملي بیرغ ورځ باندې چې خپلواکي ورځ نمانځل کېدله، د بیسود پل کې یو 4 لسکران هلک وویشته، د دې پوښتنه موږ چا نه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام د کارکوونکي رادیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای کې جوړ خوشاله اوسه. زه عبدالقادر محمد کریم زه د کابل څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ښه خوشاله یو چې دغه نوی حکومت ښه امنیت نیولې دي، او ښه د غلو لاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې ښه پراخ ګرځي، او دوکانونو ته هیڅ کومه ستونزه نشته، او ډېر یو باعزت خلک دي، او ولس هم خوشحاله دي، ټول خوشحاله یو. همداسې افغانستان تل جوړ شي، موږ خوشحاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تللی، او پیسې چې 10,000 در سره وې، او چې 1,000 نیرو هم پروت و، او بیا به هم ډارېده چې چېرته غله ونه لګي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو، په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث 25 دقیقې هم لرو چې تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. دغه بحث ته مو میلمانه هم راغوښتي دي. دا بحث به پر دې راڅرخي چې پر کابل او دغه راس په ټول افغانستان د طالبانو د واکمنۍ ټیک یوه اونۍ ووتله، خو لا هم د واک او قدرت سیاسي تشه موجوده ده. د طالبانو مشران هم په کابل کې دي او له بېلابېلو اړخونو له پخوانیو سیاستوالو چارواکو سره په خبرو بوخت دي چې تر څو دغه سیاسي تشه ډکه کړي او یو دولت او یو حکومت رامنځته کړي. خو لا هم تر اوسه معلومه نه ده چې دغه خبرې د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټولې دي. دوی به یوه انتقالي اداره منځته راوړي او که نه داسې حکومت به اعلانوي چې بیا به پر نورو مسایلو کار کوي. خو دا بحث وروسته راځي. اوس 12 بجې دي.